چې مهرباني زوان سلام.
وعلیکم السلام، ډیر زیاته مننه امید مرزبان دوستانو دی او ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کاوري چې افغان ولسمشر نن له سویډنی چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په دې هیواد کې د افغان کډوالو او ورغلو پناه غوښتونکو د ستونزو او برخلیک په اړه خبرې کوي. دا همورې چې د سولې عالي شورا وایي افغان طالبان د دسیسو ښکار شوي دي او باید سمدلاسه له جګړې لاس واخلي. خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د سویډن له صدر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي. هغه روسي وګړي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی او په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حمله او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته، خو ښایي نور عوامل هم ولري. خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د سویډن له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي. ښاغلی غنی به له سویډني چارواکو سره په پوځي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي او دا یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر د سفر وروستی تمځای دی. ولسمشر اشرف غنی د سفر وروستی مقصد داسې ګڼل کیږي چې اوس مهال په داسې حال کې ترسره کیږي چې اوس مهال 15 زره افغانان په سویډن کې میشتي. د سویډن حکومت د سوریې، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري. ولسمشر اشرف غنی به نن د نورو مسلو ترڅنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو په برخلیک هم بحث وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر وایي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي به افغانستان ته ستانه کړي. توماس دی مایزر پرون د جرمني د 14 ایالتونو له مسؤلانو سره تر لیدنې وروسته ویل چې د افغانستان له مسؤلو سیمو ورغلي خلک به مسترد کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل چې برلین او کابل به د انسانانو د قاچاق او غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د معلوماتو د شریکولو په شمول په بیلابیلو برخو کې همکاري پراخه کړي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی او په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. اریک حمیدالله د پخواني شوروي اتحاد د پوځ غړی و چې په افغانستان کې پاتې شوی و او په 2009 کال کې پر افغان ځواکونو او امریکایي عسکرو په حمله کې په لاس درلودو تورن شو. اریک حمیدالله 55 کلن دی او په افغانستان کې لومړی نیول شوی وسلوال دی چې له طالبانو سره د همکارۍ په جرم په امریکا کې محاکمه کیږي او مجرم پیژندل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان شته، خو ښایي نور عوامل به هم ولري. باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلې ځې وژنې په اړه به بشپړ تحقیقات وشي او عوامل به هم څرګند شي. د وی په همدې وخت کې یا همدې شیبه کې موږ نه پوهیږو چې دا د وحشتناک پیښه ولې شوې، خو پوهیږو چې هغه دوه وګړو چې وژل شوي وسلې درلودې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی او نور څه پلانونه یې درلودل. د امریکا پولیس وایي مشکوکو حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیس ویلي چې یو حمله کوونکی سید فاروق له ځینې مشکوکو تورسانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط درلود. وسلوالو کسانو وړ مورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې 14 تنه ووژل او یو شنورې ټپیان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په پرونۍ کتنه کې هیڅ نوې خبره نه ده اورېدلې. لافروف او چاوش اوغلو پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې سره وکتل چې په بلګراد کې جوړه شوې وه. دا د نومبر په 24 د ترکیې په فضا کې د روسي جیر الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته اول وار دی چې د مسکو او انقرې لوړ رتبه چارواکي خبرې کوي. تر دې پیښې وروسته د انقرې او مسکو اړیکې خرابې شوې. په بلګراد کې د سرګی لافروف او چاوش اوغلو ترمنس د پرونی غونډې جزئیات نه دي سرګن شوي. روسیه ټینګار کوي چې ترکیه باید د دوی د الوتکې د ویشتو له امله معذرت وغواړي، خو ترکیه وایي چې د روسي جټ الوتکه دوی له مکرر خبرداري سره سره بیا هم بې د اجازې د دوی فضایي حریم ته ورغلې وه. ترکیه ټینګار کوي چې له خپله هوایي قلمرو څخه یې د دفاع لپاره له چا معذرت نه غواړي. او د ترکیې صدر اعظم وای انقره او باکو به د ترانس اناتولیا تناب د ګاز د نلیکې د پروژې د بشپړولو لپاره هڅې چټکې کړي. احمد داود اوغلو پرون په باکو کې ویل چې د تناب پروژه به د پلان پر اساس تر 2013 میلادي کاله بشپړه شي. د ترکیې او اذربایجان ترمنځ د ګاز پر دې نلیکه به 10 میلیارد ډالر مصرف شي. دا پروژه به د جنوبي قفقاز د ګاز له نلیکې سره وتړل شي چې د اذربایجان، گرجستان او د ترکیې ختیځ ته ګاز لیږدوي. دا نلیکه به چې 1350 کیلومتره پلان شوی د ترکیې په لویدیځ کې د اروپایي اتحادیې تر پولو ګاز ورسوي. دا ګاز به د ترانس ادریاتیک نلیکې له لارې یونان، البانیا او ایټالیا ته هم انتقال شي. ولسمشر اشرف غنی له اروپایي هیوادونو څخه د سفر په ترڅ کې نن په سویډن کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره به د مهمو دو اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړي. یوه مهمه مسئله چې په سویډن کې به افغان ولسمشر له دې هیواد سره یادوي، هغه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو موضوع ده.
غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه کړي.
په سویډن کې میشت افغانان اندېښنه لري چې ښایي ولسمشر له سویډن سره د دوی په وینا داسې موافقه امضا کړي چې له مخې سویډن افغانان بیرته واستوي. د کورنیو چارو وزارت وایي دې وزارت د عایشې د پخوانۍ قراردادیانو دوسیې بڅېلې او که اسناد یې قانوني وي پورونه به یې ادا کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د سولې علي شورا وایي طالبان د دسیسو ښکار شوي او باید جګړه پرېږدي.
نه افغانستان حکومت سره جنگو کی او نه خپل منځو کی جنگو کی، ځکه دا د شیشې دي او دا د سولې لپاره او د افغانستان په خیر نه دي زما په نظر.
او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د روسي حمله او تروریزم ترمنځ ارتباط شته خو ښایي نور عوامل هم ولري. په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکو. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه ورپسې بحث اوریدل شي. د افغانستان د ولسمشر د اروپا د شپږورځني سفر نن وروستۍ ورځ ده او په سټوکهولم کې د سویډن له چارواکو سره ګوري. تمه ده چې د دې هیواد له چارواکو سره د همکارۍ او سند هم لاسلیک کړي او د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
په تیر یوه کال کې په زرګونو افغان مهاجر سویډن ته تللی دي او داسې تمه ده چې د افغان کډوالو مسله به ولسمشر اشرف غني له سویډني چارواکو سره شریکه کړي. د افغان سویډن د کمیټې د رسنیو د څانګې مشر کاتارینا هیلستروم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني به د سویډن له صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري او تمه ده چې د دواړو هیوادو ترمنځ د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. دا وایي له څه چې زه خبره یم هغه دا ده چې ولسمشر غني به له صدر اعظم سټیفن لوین سره وګوري او په سویډن کې به د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي. ګڼ شمېر ماشومان او زلمی افغانان له سرپرستانو پرته سویډن ته راغلي دي چې د هغو د برخلیک په اړه به هم خبرې وشي. ولسمشر غني به بیا د بهرنیو چارو له وزیر مارګوت والستروم سره وویني او بیا به له افغانستان سره د سویډن د مرستو تفاهم لیک لاسلیک کړي. اټکل کېږي چې ولسمشر غني به د سویډن له ولی عهد شاهزادګۍ ویکتوریا سره هم وګوري او د سویډن په شاهي پانتون کې وینا وکړي. کاترینا هیلستروم وویل دا هغو معلوماتو له مخې چې له موږ سره دي ولسمشر غني به له شاهزادګۍ ویکتوریا سره وویني او د سویډن شاهي ټکنالوژي پانتون ته به ورشي. دا لیدنه به د لنډ وخت لپاره وي ځکه چې ولسمشر غني د سویډن د ځوانانو د چارو له وزیر او د کابینې له یو شمېر نورو غړیو سره ویني. د افغانستان ولسمشر د اروپا د شپږورځني سفر په ترڅ کې تر دې مخکې جرمني، ایټالیا او فرانسې ته تللی و او دا سفر به د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسیږي.
و امریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هیواد له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان کډوالو پر سر هم خبرې کوي. ښاغلی غنی تر دې وړاندې د جرمني، ایټالیا او فرانسې له چارواکو سره وکتل. دا وروستی اروپایي هیواد دی چې ولسمشر اشرف غنی به په دې سفر کې پکې تم کیږي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د نورو مهمو مسلو ترڅنګ له سویډني چارواکو سره د افغان کډوالو دغلته په دې وروستیو کې ورغلو پناه غوښتونکو موضوع یاده کړي. فرشتې جلال دې په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له مشر نسیم سحر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د دې سفر په اړه هلته میشت افغان کډوال څه فکر کوي.
غونډ افغانان ناراحت او غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې یو ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه کړي. زیات افغانان بدبینه دي دې سفر ته. ښه، دا سفر خو دوه اړخه لري. یو پروګرامونه د اقتصادي دي، اجتماعي، سیاسي او نظامي ده چې د دې په هکړه موږ ډېر خوشحالیږو چې افغانستان او سویډن سره اړیکې زیاتې پراخې سي او دا د افغانستان سره. دوم بخش دغه مهاجرین دي چې ډېر مظلومانه ژوند کې درته ډېر مشکلو سره سویډن ته راځي. په لاره کې یو څه زیات خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ایرانیانو، محافظینو، د ترکانو د جبر، د غونډو حالتونه یې تېر کړي، په ډېر مشکلات سره راځي او دلته بیا هم به دوی ته ځواب منفي ورکول کېږي او ډیپورټ کېږي. دا به نو یو غټه جفا، یو غټه ګناه دی دغه افغانانو حقله. زه امیدوارم چې رئیس جمهور د افغانانو دغه منافع په نظر کې ونیسي.
کله چې په نورو هیوادونو کې داسې یوه مسله وي، بیا خلک سوله ییز اعتراضي کارونه کوي، نو آیا تاسې په سویډن کې کوم اعتراض مو پلان کړی یا مو اعتراضي غونډه پلان کړې ده؟
موږ داسې اعتراض په نظر کې درلوده چې حتی د سفارت په مخ کې داسې اعتراض ولرو او د خپل اعتراض بیان کړو. دوه هفتې مخکې موږ خپل سفیر سره وکتل، په ډېر دوستانه فضا کې دغه اعتراض وړاندې کړ چې موږ مخالف دي یاستو چې افغانان په جبر سره د اروپا نه ډیپورت شي. داسې په نظر کې دی چې مهاجرین وزیر رسیدن ته او په مشخصه توګه وغږي او موږ ته دا اطمینان ډاډ راکړل شوی دی چې داسې موافقتنامه په دغه سفر کې نه امضا کړي. نو د هغه لپاره موږ د دغه سو مظاهرو نه صرف نظر وکړو او که معلوم شي چې دا توافق امضا شوی یا امضا کیږي، نو موږ به هم په آینده کې داسې اعتراضونه به کوو.
نو تاسې له ولسمشر سره ګوري، په څه خبرې ورسره کوئ؟
د افغانانو په مشکلات باندې چې دلته کوم قانوني امکانات سره چې افغانان پاتې شي او که دغه موافقه په دغه شکل چې سویډن بیان کوي وړاندې کوي، دا به افغانانو ته یو خنډ وي، هغه زمینه برابروي چې دوی زیات منفي ځوابونه واخلي او افغانستان ته ډیپورت شي.
سهار صاحب، په سویډن کې څومره افغانان دي؟ تاسو ته عمومي کوم شمېر معلوم دی؟
په تخمین توګه سره که ووایم 10,000 شاوخوا کې به رسېدلي.
مطبوعات څه وایي د سویډن تلویزیون مثلا دولتي؟
نن ورځپاڼه، یو ډېره مشهوره ورځپاڼه په نوم د داګنس نیهت په ترمقاله کې د اشرف غني سفر ته توجه کړې ده او داسې هیله لري چې دغه موضوع د اشرف غني سره حل و فصل کړي. په دې سویډن بالا آلمانه زیاترین افغانان هم نور مهاجرین سوریایی دلته زیات راغلی دي او دوی داسې ښکاروي چې دا یو بحران ایجاد کړی ده او خصوصا د افغانانو دا د تلس نکت نوي ځوانان چې دوی تنها راغلی دي. دوی په ایران کې اکثریت تولد شوي دي او تذکری نه لري. نو وزیر د داخله چې مصاحبه ورسره کړې ده، هغه داسې امیدواري ښکاره کړې ده چې وکولی شي افغانستان سره په دې هکله یو قرارداد
قرارداد نور جزئیات خو بینی څرګند کړي.
نه اصلا یو چې اشاره کړي چې سفارت د افغانستان یو طرح دوی ته لیږلې او دغه طرح یو اساس دی چې به غږیږي. زه فکر کوم چې پس له دې نه به د مهاجرین وزیر سویډن ته سفر کوي او په جزئیات به پس ته غږیږي.
تاسو ته خو نه دي معلومه چې د افغانستان سفارت په طرح کې څه غوښتنې کړي د مهاجرینو په باره کې؟ یعنی مهاجرین مسافي کې وسړی
سفیر سره چې دوه هفتې مخکې ملاقات ولود، د هغوی طرحه کې دا و چې موږ نه غواړو چې دغه کورنۍ ډیپورت شي، هغه کسان چې مریضان دي او د
په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سحرو چې وایي دوی هیلمن دي چې ولسمشر اشرف غنی به له سویډني مقاماتو سره داسې کوم موافقه ونه کړي چې پر اساس افغان کډوالو په خاص توګه په دې وروستیو کې ورغلي افغان پناه غوښتونکي له دغه هیواد څخه وویستل شي.
جوان
سری کسا پولیس وجود سویدی
آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دوید باشی تسکره وخلی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شریع
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې
بس لې فکره چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د عیاشۍ د پخوانیو قراردادیانو دوسیې به څېړي او که اسناد یې قانوني وي پورونه به یې ادا کړي. د کورنیو چارو وزارت د تعمیناتو مرستیال وایي په دې برخه کې له مرستندویو نړیوالو مؤسسو سره خبرې روانې دي، خو د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت د ژمنې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د یادې موضوع په خاطر د یاد وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي به د دې جرګې عمومي غونډې ته ور وغواړي. په دې اړه رپورټ له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د 1491 29 او 39 کلونو د عیاشۍ د قراردادونو له درکه میلیونونه افغانۍ پوروړی دی، خو د دې وزارت د تامیناتو مرستیال وایي چې پخواني ټول قراردادونه به په شپږو میاشتو کې وڅېړي. مرتضی رحیمي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه قراردادونه چې اسناد قانوني وي پورونه به یې ادا شي.
ما دوسیه های اسنادی که قرضدار است
مونږ به هڅه وکړو د قرضدارانو د دوسیه اسناد چې د عیاشۍ له درکه یې وزارت پوروړی دی تر شپږو میاشتو پورې وڅېړو او دا مشخصه کړو چې قرض یې د ادا وړ دی او که نه. هغه چا چې په رښتیا قرارداد کړی، اسناد یې قانوني وي، پولیسو ته یې خدمت کړی وي، د کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې په هر ډول چې کېږي قرض یې ادا شي، او څوک چې اسناد نه لري له قانون سره سم یې کار نه دی کړی مونږ نشو کولی هغوی ته څه ورکړو.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه هغه اسناد چې تر اوسه څېړل سوي د 1493 کال قرضدارو قراردادیانو ته 841 میلیونه افغانۍ پور ورکړل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت یو شمېر پخوانیو قراردادیانو د ولسي جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې شکایت وکړ چې د څو کلونو د قراردادونو پیسې یې نه دي ورکړي او دوی په دې برخه کې اسناد هم لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون د کورنیو چارو وزارت یادې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د دې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی وایي یاده موضوع نه میاشتې کېږي چې روانه ده. که چیرې وزارت د دغې موضوع د خلاصون لپاره اراده درلوده نو باید په خپل وخت یې اقدام کړی وای.
زه دې خبرې ته بالکل د شک په سترګه ګورم، ځکه دا تقریبا نه میاشتې کېږي چې دغه موضوع زموږ کمیسیون ته راغلې ده او درې واره د محترم وزارت داخلي او وزارت مالیه محترم مهین صاحب مستور صاحب موږ راغوښتي دي. په دغه باب تر اوسه دوی هیڅ نه دي کړي، البته متعدد وعدې هم زموږ سره کړي دي چې موږ به د دوی حقوق ته رسیدګي وکړو. په امام تاسو باندې دا کار تر اوسه نه دی سوی. که دوی دا کار کولای باید دا کار په دانه میاشت کې سوی وای. دا چې په نه میاشت کې نه دی سوی فکر نه کوم چې په دې اوو ورځ کې دي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تل د ملي شورا غړیو د مدني ټولنو فعالانو او یو شمېر کورنیو او نړیوالو څېړونکو ادارو په افغانستان کې د قراردادونو په برخه کې په ناسم شفافیت انتقاد کړی او تل په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د 1499 کال د تدارکاتو او قراردادونو په برخه کې ځانګړي اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي په دې اړه له احمد تکل څخه اورو.
یو شمیر لویدیځ ورځپاڼو پرون په خپلو ګڼو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافونو او نښتو په اړه مطالب خپره کړي دي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه لیکي که د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په رښتیا په کوټه کې په یوه غونډه کې ټپي شوی وي نو دا به هغه جدي اختلافونه چې د طالبانو په لیکو کې په تیره د هغو په مشرتابه کې شته رابرسیره او د دې ډلې راتلونکي به له سوال سره مخامخ کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي که څه هم د ملا اختر محمد منصور د ډلې د طالبانو ویاند دا نښتې ردوي او وایي چې ملا منصور بیخي ټپي شوی نه دی، خو ورځپاڼه زیاتوي چې که دا خبره رښتیا وي نو دا به د افغانستان د سولې په بهیر کې هم بدلون راولي او له بلې خوا طالبان به چې هسې هم د داعش ډلې له ګواښ سره مخامخ دي له دننه یوه بله ضربه وویني. خو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د خلکو پر کورونو د هغې ځانګړې ډلې لخوا چې سی آی روزلې ده د شپې د عملیاتو په اړه مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي د خوست د دفاع په نوم د ځواک وسلوال په روانه اونۍ کې په خوست کې د خلکو کورونو ته ننوتل چې په دوو عملیاتو کې یې ګڼ شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان شول. واشنگټن پوسټ لیکي داسې ښکاري چې د سی آی لخوا دا روزل شوی ځواک په افغانستان کې یوه پټه جګړه پر مخ بیایي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي افغان چارواکي هم دا تاییدوي چې د خوست د دفاع ځواک ملکي خلک وژني او له قانون څخه سرغړونې کوي، خو د واشنگټن پوسټ په وینا د دې ډلې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه مبالغه کیږي او دا تبلیغ طالبان کوي. ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي دا ډله د خوست د امنیت په ټینګولو کې خورا مهمه ونډه لري. ورځپاڼه زیاتوي څو میاشتې وروسته له دې چې ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختم اعلان کړ، سی آی ای لا هم په افغانستان کې خپلې پټې جګړې ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ لیکي د خلکو پر کورونو د شپې عملیات خلک په غوسه کړي او پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال بندیز پرې لګولی و، خو د ورځپاڼې په وینا ظاهرا ښکاري چې د ملي وحدت حکومت چې د متحدو ایالاتو په منځګړتوب جوړ شوی د طالبانو پر ضد په جګړه کې دا عملیات ګټور ګڼي او هغو ته یې بیا اجازه ورکړې ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د آسیا زړه کانفرنس لپاره یو شمېر هیوادونو ته بلنه ورکړې چې ډېرو پکې د ګډون پخلی کړی دی. د دې وزارت وایي قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې که څه هم په افغانستان کې په غونډه کې افغانستان په دې غونډه کې د ګډون خبره تایید کړې ده، خو تر اوسه لا د افغان ولسمشر د ګډون تایید نه دی شوی. په دې اړه تفصیل له پېښوره د زبیح مومن په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د استنبول پروسی آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې ځینو پکې د ګډون پخلی کړی دی. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې تر دې دمه ورته په دغه کانفرنس کې د چین، تاجکستان، کرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. قاضي زیاته کړه د آسیا د کانفرنس پرانیس ته باید افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي، خو تر اوسه په کانفرنس کې د افغان ولسمشر ګډون نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي شریف په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کانفرنس په څنډو کې له افغان ولسمشر سره د لیدنې پر مهال لغه غوښتي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پلان دغه کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره مهم وباله او ویویل د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د استنبول پروسی آسیا زړه کانفرنس غونډه جوړه شي او تمه ده چې د 9 هیوادونو استازي په کې ګډون وکړي. دا په افغانستان کې د امنیت او سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډېرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی. قاضي خلیل الله ویل پاکستان ته د افغان ولسمشر د ورتلو انتظار دی که چیرې نوموړی اسلام آباد ته راشي نو په یو لړ موضوعاتو به خبرې وشي. ښاغلي خلیل د داعش وسلوالې ډلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د دې هیواد په کومه برخه کې د دې ډلې موجودیت ثابت شي نو پر خلاف به سخت ګامونه پورته شي. خلیل الله همداراز ویل چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي او ځپل لپاره له نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې ده او د همدې مقصد لپاره د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې ښې نتیجې راوځي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
د افغانستان د لویدیځي حوزې د 15 ولایتونو د خلکو د هماهنګۍ شورا د دې ولایتونو ترمنځ پر یووالي او ګډې همکارۍ تاکید وکړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د دې ولایتونو پراختیایي پروژو ته تدابیر ونیسي. دوی چې شمېر یې سلګونو ته رسېده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو غونډه وکړه. په عین وخت کې افغان چارواکي وایي حکومت د دې ولایتونو د هر اړخیزې پراختیا لپاره عملي هڅې پیل کړي دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د هیواد د لویدیځ حوزې د 15 ولایتونو هرات، غور، بادغیس، فراه او نیمروز د خلکو د هماهنګۍ شورا د دې ولایتونو د خلکو ترمنځ د یووالي په ټینګښت او یو تر بله په ګډې همکارۍ تاکید وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ولایتونو بیا رغونې پراختیایي پروژو او د زیربناو جوړولو ته توجه وکړي. د لویدیځ حوزې د ولایتونو د خلکو د هماهنګۍ د شورا د غړو شمیر چې سلګونو ته رسېده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وو. په کابل کې د هرات د خلکو د هماهنګۍ د شورا رئیس عبدالحق دانشمل وویل:
دشمنان ملت افغانستان شب و روز تلاش میورزند تا
د افغانستان دشمنان شپه او ورځ هڅه کوي څو په هیواد کې د تعصبونو پر رامنځته کېدو سره جنگ جاري وساتي او هیواد مو د بربادۍ خواته بوزي. د لویدیځونو اوسیدونکو ته پکار ده چې پرته له هر ډول سیاسي، قومي او سیمه ییزو تعصبونو پرته سره یو موټی او پرې نښتي چې دشمنان خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په دې غونډه کې د لویدیځ حوزې د 15 ولایتونو هغه شوراګانې راټولې شوې وې چې په کابل کې میشتې دي. ځینو ویناوالو پر حکومت یو لړ انتقادونه هم وکړل او وویل چې د لویدیځ حوزې د 15 ولایتونو حکومتولۍ کرنې، پوهنې، روغتیا، پراختیا او زیربنایي برخو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. د بادغیس ولایت د خلکو د هماهنګۍ د شورا رئیس سید محیدین هاشمی وویل:
موږ د بادغیس اوسیدونکي د برښنا، سړک، د څښاک اوبه او داسې نورې ستونزې لرو. د بادغیس خلکو قربانۍ ورکړي خو د ملي یووالي حکومت ورته توجه نه ده کړې. په حکومتولۍ کې د دې حوزې نوم نه یادېږي. آیا موږ کادرونه نه لرو؟
په ورته وخت کې د حکومت چارواکي وایي چې د ولایتونو متوازنه پراختیا د دوی له لومړیتوبونو څخه ده او د هیواد په ګڼو ولایتونو کې پراختیایي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي والی حکومت په ټول هیواد کې متوازن انکشاف ته ژمن دی. د همدې تعهد پر اساس باندې د حکومت ټولې پرمختیایي ادارې کار کوي. په دې انکشاف کې ټول افغانستان شامل دی. جنوبي غرب حوزه هم له هغو حوزو څخه ده چې حکومت هیڅکله له پامه نه ده غورځولې.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم د ځینو ولایتونو اوسیدونکو انتقادونه کړي چې په پراختیایي پروژو کې د ولایتونو ترمنځ توازن په پام کې نه نیول کېږي، خو دا هغه انتقادونه دي چې حکومت ردوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د کالیفورنیا په جنوب کې د روسي حمله او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان موجود دی، خو ښایي چې دا پیښه نور عوامل هم ولري. اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې د دې ډلیزې وژنې په اړه به بشپړ تحقیقات ترسره شي. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلوم و ارتباط درلود، خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې یې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسله والو کسانو ورمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یو ویشت تنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلي او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو له دې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړې وه. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي، بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي.
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیژې د څرنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلیزو وژنو داسې پیښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ د مخنیوي لپاره څه نشو کولای.
د
خو موږ ډیر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوز او استخباراتو یو فوق العاده مجموعه لرو چې هر ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیې مشر پر نوویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی و، ښه ژوند یې کاوه او یوه شپږ میاشتنۍ لور یې هم درلوده. د دې مرکز مشر وویل چې د حملې عامل نه دی څرګند، ښایي دواړو عصبي ناروغي یا رواني بې ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویانو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو د نوې لړۍ او ورسره بحث اورېدلی شئ، خو اوس اتر نیمې بجې شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی نن د سویډن له صدر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د دې هیواد په شاهي پوهنتون کې وینا وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر وایي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي به له دې هیواده وویستل شي. هغه روسي وګړی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د ملاتړ په تور نیول شوی او په امریکا کې تر محاکمې وروسته په عمر قید محکوم شو. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د ورستۍ حملې او تروریزم ترمنځ د تړاو امکان موجود دی، خو ښایي چې دا پېښه نور عوامل هم ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر په پرونۍ کتنه کې هیڅ نوې خبره نه ده اورېدلې. او د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او دې هیواد ته د ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل شي.
یو کلی زر غږونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې وړې ناوې فرزانې ته سره لدی چې د ښوونځي تللو اجازه ورنکړل شوه، دې ته اړ ایستل شوه چې غوا ولوشي. د لوشلو پر مهال غوا په لته ووهله او خبره یې روغتون ته ورسېده. راځئ اوس واورو چې د فرزانې روغتیایي حالت څنګه دی.
لکه چې فرزانه ویده شوه.
او مور مړی ویده شوه، ټوله شپه نه به ویده شوې.
زما لور څومره ده و ملک صاحب چې تاسو بیا د غټې ښځې کار پې کوئ؟ همدا مو سره ویلي وو.
نه ما لږ سړه خوره، ستا لور اوس زما د کور غړې ده.
ملک صاحب سمه ده، زم دا منم در سره چې فرزانه ستا د کور غړې ده، خو تاسې همدا مه هېروئ چې فرزانه لا ماشومه ده او تاسې د ماشوم په نوم خپل کور ته راوستې.
هی وروره، زه لا تر اوسه غلی وم، څه مې نه وویل.
څه به وایې شریفې؟ د فرزانې پلار خو کومه بده خبره نه ده کړې.
زرمینې خورې، تاسې ښځه او خاوندم په یوه خوله یې.
هو کنه ملک صاحب، تاسو زد وکړ چې موږ ته واده راکړئ. ستاسې لور به موږ سره هماغسې د ماشومې په څېر وي تر څو چې غټه شي.
او بیا تاسو په یو زخ ماشومې غواوې لوشئ. خو بلنګور مو هم راوسته، هغې ته دا کارونه ورکړئ.
زهرمینې دومره مرا باندې لګېږه، چې لور مو وړه وه په ماشومتوب کې به مو زما د زوی په نوم نه کوله.
هو کنه همدا مو خطا ده. د فرزانې مورې درځه چې ځو.
څنګه لاړه شم؟ د فرزانې شولې څه بده ناروغه ده.
ښه به شي، دوا یې خوړلې ده. نعیمه زه په ویلې کې درته درېږم.
مورې دا کمپله رانه لرې کا، ګرمي مې کېږي.
هو لرې کا ورنه.
پلاره ولې ولاړې؟ زه
نه لورې، بیا راځم.
نه پلاره، زم د سره زما کور ته.
جار دې شم لورې، څملا ما چېږېږه، ساړه دي، ناروغه یې.
مورې تارم لو چکره در واخست تمزه.
زرمینی زواتم فرزانه غلی که بیا راوزه.
موره زم کرت زما.
هیچه نهی دیر نخری دیز دادی، دا جایی چیش دا هم داد کور دینو.
او خدایا زه څه وکم؟ ما به زفر زانې
زه مې پلار ته وایم چې زم زم
څه کوې لورې؟
پلاره مور مې ما نه بیایي، ما کور ته بوزه، زه درته نه پاتې کېږم.
فرزانې، دا څه ماشومتوب دې شروع کړی؟ همدا دې کور دی؟
ملک صاحب، ماشوم چې د ماشومانو کار ونه کړي څوک یې وکړي؟ خیر دی ملک صاحب، پرېږده چې یو څو شپې ما کره لاړه شي.
څه نوی ناوې ده؟ خلک به څه وایي؟ پردی کور خو هسم نه خپلېږي، نه د ځي.
اوس دا نجلۍ ژاړي، لاړه دې شي راسره.
نعیمه، زما هم خوښه نه ده او د خواښې هم خوښه نه ده، نه دې ځي.
خیر دی کاکا،
موږ خو څه پردي نه یو، اولاد مو دی. راځه فرزانې.
زرمینې، واده نه اورېدې چې ملک صاحب څه وویل؟ نه دې ځي.
هو تلای نشی؟
نشی تلای؟ نه دې ځي. درځه زرمینې. ملک صاحب بیا دې ښه ونه کړل. خیر، زه هم پوهېږم چې څه درسره وکړه.
پری ته ګوره، پاس کړکۍ ته کتلې.
ولې خبره را باندې زما له موږک نه کرکه راځي؟
وي له خندا مې په ډوډۍ په درد شو. اوف، را کوزه شه ګل پری، موږک کوټه تاته پرېښوده.
لرې شه لرې شه، هزه دغې خوا کې نم.
هی راشی، هغه د رخصتۍ خبره پاتې شوه، څه کوو؟
ژمې کې راتګ سخت دی، رخصت دې شو. ښه ښه ښه، دې خټه کې به څنګه راځو؟ شفیقه هم نشي راتلی.
او زرلک دی، زموږ کور خو لږ لرې هم دی، څنګه به راځم؟
شفیقې، زه بیا وایم چې ټولګی به بیخي نه رخصتوو. خیر دی، کومې ورځې چې کولی شئ راشئ، لږ درس به وایو، خو بل کتاب نه شروع کوو، تېر درسونه به تکراروو.
او دا هم سمه ده. بل دا چې ژمی که دا ماشومان له ښوونځي نه رخصتېږي، بیا هغوی هم درس ته دلته راځي.
وی ماشومان دې یاد کړل. شفیقې، هغه د لوره لور ته څنګه ده؟
څنګه به وي غریبه، هغه ورځ غوا وهلې وه.
یعنی په هغې وړې جنۍ یې غوا لوشله؟
هو، ډېره کلکه یې وهلې وه. ډاکترانو ورته ویلي وو چې که یې سر لګېدلی وای، یا به لیونۍ وه، یا به خدای مکړه مړه وه.
یوه کیسه تاسو وکم. زه وړه وم، زما تره ته یوه وړه جنۍ واده کړې وه. د کور په کارونو بیخي خبر هم نه وه،
لکه زموږ فرزانه. هغې غریبې لا د ماشومانو سره لوبې کولې.
هو، بیخي همهغسې وه. یوه ورځ مې نیا په تناره کې د ډوډۍ پخولو ورته وویل. هغې ډېر ژړل، ویل چې زده مې نه ده.
توبه خدایه توبه، څه ظالمان پیدا کېږي.
ته کیسه واوره زرلښتې. یوه ډوډۍ تناره کې وهلې وه، په دوهمه یې لس غالۍ سره تناره ته لوېدلې وه. څوک پرې خبر هم نه و، همالته تورې ایرې شوې وه.
وی غلی شه، زړه مې وران شو. ګل پري، الله دې زموږ په فرزانې رحم وکړي.
آمین.
اومیرا، زه خودی بیخی حیرانه کړم، دا ته څه وایې؟ څه چې دې واورېده خورې؟
او سکینې، حیرانېږه مه، دا خو ژوند دی، رنګارنګ خبرې پکې راځي. د احمد لمسی قسمت کې به مې همدا و.
او ملامت خو نه یاستئ، د زوی خسر دې ډېرې لوبې تاسو باندې وکړې.
د خپلو لوبو نتیجه به مو ګوري. احمد وایي چې زه لور سره واده نه کوم.
نو تاسو یې خبره منئ؟ هو، څه وکړو؟
ښه خیر، تیرې خبرې به پرېږدو، نوې خبرې به کوو. ابۍ، ته وایې که زه؟
زه به ووایم. سکینې، نه پوهېږم څنګه او څه ووایم.
ولې ترورې، ووایه څه خبره ده؟
سکینې، وایې پښې هلته ځي چې زړه ځي. موږ ستاسې کورنۍ خوښي دي، یو بل ښه پېژنو.
دا خبرې مو بل ډول راته ښکاري.
لږه پې پوه شوې سکینې، موږ ستا لور پلوشۍ پسې راغلي یو. احمد المسای می خالک دی چای بد ندیلی دیلی
او ام دی کلی که زمان مخیطر آلوی شوائی
ساکینه هیچ صبح ده چا لور پسی لباد از آره جرگه نلیگی
گورو چه خفا مونکه استاسو خوب مولی دیلیوی چی در تراغلیو
خیریو سی خواله استاسو خپل دی او دا خدا سی خبره نده چیزو سام لاسی در تا جواب در کم
خیده ساکینه خوری کور که مشوره وکی مون بیارازو خوچه خفا مونکه
زچی ازو مایرا لوری
نایمه پو تا غوس را غلی او پو ما تیره ده خو تا خو نکره
دا غوس را تا دل مرغوندی رو خانشوا چه خکار می نده کرده خو چه رسته اقل کاش روم بای وی
واو رو را سمه ده اقل نکار خیستل خپل زی لری خو چه تا چه لاره معلومه وی خبره خکاره وی قانون و شریعت موجودی التانو بیاده دلائل بیسایه دی جمیله حوصله و که حوصله غال مغال سلاسته نرازی
سیده وروره چه هر چو خپل اولاد ولری غصه ورزی لیوی خواز محلور وره ده او بلا خبره ده چه ده ملک ستار کورانه دیر ظالمه ده
نایمه حقوی که هر دول دی خو لمره ظلم تا خپل پخپل اولادو کر دا په کوم قانون او مذهب کې راغلی چې دومره وړه ماشومه دې کوژده او یا واده کی
و وروره د چا د سترګو لیاز نیولی وم
زه هم څه ناڅه خبر شوم چې د دلاور خان په سترګو دې لور ورکړه ځکه چې د ملک ستار سره یې واده کړې وه صحیح ده که تا هم د نیم په شان سستي کړې وه ستا لور به هم لا وخته په بدو کې تللې وای هو که نه زما ورور مسافر نه په خطا کې تاج محمد ووژل شو نو جرګې دا فیصله وکړه چې جنۍ دې په بدو کې ورکړي لور خو یې نه درلوده ویل یې چې وریره دې په بدو کې ورکړي
د دلاور لالا خبره وه وای مه کوه په چا چې وبه شي په تا
نایمه څنګه چورتي شوې
هسې هغه ما وویل اوس خو بله ورخه تېرې دي بله چاره نه لرم لور یې رانه واده کړه نو
کوم واده د څه شي واده هغه وړه ماشومه ده د هغې واده کله کېږي د مولوی صاحب خبرې دې لکه چیرې شوې دي ه
چېرته زه لکه چې نه وم
او کنه هغه وه خو ته له ګل محمد سره خوا دې خوا ګرځېدي هغه ویل چې په دې ډول ودونو کې ډېرې ستونزې را پیدا کېږي او په ځینو حالتونو کې خو یې بیخي نیکه نه صحیح کېږي لکه جنۍ هلک ماشومان وي یا بې پوښتنې او ناخبره واده وکړي او یا هم په جبر سره واده شي کله چې زموږ په منځ کې جنجال روان و څارنوال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون اتهویشتمه ماده لکه چې راته وښودله
ښه په دې اتهویشتمه ماده کې څه شی و
داسې پکې راغلي وو چې که څوک هغه جنۍ چې د واده قانوني سن نه وي پوره کړی چا ته یې واده کړي هغه باندې قید راځي چې د دوه کلو نه به کم نه وي
یعنی د جنۍ پلار هم ښیي
هو که نه هر څوک چې وي څه پردي خو د چا لونې خلکو ته نه واده وي
اوس څه چاره لرم لور مې ناروغه ده او ملک ستار یا ته زما کور ته نه را پرېږدي که جرګه پې را ټوله کړم څنګه
بله درنو اوریدونکو السلام علیکم د پاتې خپرونې کوربه زه یوسف زدران یم خو تر دې دمه تاسې د یو کلی زرغږونو ډرامې 128مه برخه واورېده تر 9 بجو پورې په پاتې خپرونه کې په حقوقي او ټولنیزو موضوعاتو هره جمعه دا وخت بحث لرو د میندو او پلرونو په وړاندې دولتونو په حقونو پخوا مو هم بحث کړی او د اسلام مبارک دین دې موضوع ته تر ټولو ډیر اهمیت ورکړی تر دې چې ویلې دي د هغوی په وړاندې اه قدر مه وایئ تر څو هغوی ستاسې ستړیا او خفګان ته خفه نه شي نن په دې غږېږو چې د خپلو اولادونو وړاندې د والدینو مسؤلیتونه څه دي په داسې حال کې چې هغوی د خپلو اولادونو څخه ډیر څه غواړي آیا په افغاني ټولنه کې میندو او پلرونو هم خپل حقونه پیژندلي دي په نننۍ خپرونه کې په همدې موضوع د دیني عالم څېړونکي له مشر او د افغانستان د اسلامي محض د ګوند د فرهنګي کمیټې له مشر محمد حسن حقیار سره خبرې کوو ښاغلی حقیار صاحب ستړی مشي په خیر راغلی مننه چې زموږ سره
مننه زده درنه صاحب کور مو دان فرندی وسته
درنه اردوونکو په خبرونه کې ستاسې اړیکه هم مخلو 0999 203 540 بل شمیره 0923225 شمیرو تر ته زنګ وهي خغلی اقیار صاحب د دې لپاره چې اردوونکو ته دا موضوع لا روښانه شوی وي هغه کوم عمده حقونه دي او مسؤلیتونه دي چې اولادونه په خپلو میندو پلرونو لري
بسم الله الرحمن الرحیم ګورم تاسو په هیغه چې کوچنیان د خپل ژوند او د معیشت د تامین دپاره او د دوی د تربیې دپاره کوم اشیاو ته اړتیا لري. د په ځمکه باندې د انساني ژوند هدف اساسي هدف دا ده چې څنګه د خدای کریم ښه عبادت وشي، څنګه د خدای په سر ښه اړیکه جوړه شي. خو د دې دپاره چې د اړیکه څنګه جوړه شي او د عبادت ښه ترسره شي، د دې دپاره ضرور دا ده چې انسان ځان جوړ کړي، خپل کورنۍ جوړه کړي، په هغه هدف باندې ښه پوهېږي، هغه هدف ښه درک کړي چې دی ورته رسېږي. نو د دې دپاره مقدمات پکار دي. مقدمات د هغوی ښه تربیه ده، د هغوی ښه روزنه ده، ښه محیط برابرون ورته دي، او د ژوند د بقا دپاره عیاشۍ باتی ته اړتیا ده، جامو ته اړتیا ده، همدارنګه سیاسداري ته اړتیا ده. یو ماشوم چې په اجتماع کې ژوند کوي باید هغه د نورو سره په طبیعي خبره ده چې ځینې رقابتونه تر منځ شته دي، هغه باید منفي رقابتونه نه مثبت رقابتونه. نو که په عمومي د عمومیتو نه راووځو، په ځانګړې توګه د ماشوم نفقه ښه نفقه د کورنۍ د وس سره سمه، د ماشوم جامه، د اولاد جامه د کورنۍ په مشر باندې هغه باید دغه د وس سره سم، یو ښه نوم د ماشوم دپاره، ځکه چې نوم په انسان باندې ډېر مثبت تاثیر لري، ډېر ښه تاثیر لري. که خراب نوم وي منفي تاثیرات، او که ښه نوم وي مثبت تاثیرات. تر څنګ یې د ماشوم روزنه، د ماشوم پالنه، د ماشوم تربیه دا ډېر ضرور دي. نو که چېرې ماشوم په کوچنیتوب کې د هغه ستونزو سره مخ شي چې هغه برداشت کولی نه شي، د هغه ماشومتوب د هغې تقاضا ونه کړي، طبیعي خبره ده چې د هغې تربیه هم خرابیږي، بدني روزنه هم خرابیږي، صحت هم خرابیږي، او ښه خپل معبود ښه پېژندی نه شي، خپل رب ښه پېژندی نه شي، په هغه حقوق او مکلفیتونه چې د ده دي د نه پېژني، هغه حقوق چې پر ده دي یا دی مجبور دی چې هغه ترسره هغه نه پېژني. نو د دې دپاره دا د ماشومانو حقوق دي چې مور پلار به د هغوی ښې روزنې ته، ښې پالنې ته، ښې تنم تربیې ته توجه وکړي، د هغه ښه صحت ته توجه وکړي، د هغه جامو ته توجه وکړي، د هغه آیندې دپاره توجه وکړي. د حدیث شریف ته د خدای پیغمبر فرمایي چې تاسو هر یو مسؤل په خپل رعایت باندې یئ. مور د کورنۍ مشر د موږ تاسو په افغاني ټولنه کې پلار وي، نارینه وي. د نارینه تربیه د نارینه د کور مشر وي، او د کورنۍ د پاتې غړو ټولو بوج په ده باندې د ماشومانو خو نه پوهېږي، ماشومان په خپل خیر او شر باندې نه پوهېږي، په خپل بهبود باندې نه پوهېږي. دا د کورنۍ مشر ده چې دغه مثبت ټکو ته باید دی متوجه کړي.
مهرباني اورېدونکو، زموږ سره اړیکه نیسي او منتظر پاتې کېږي. لومړی اورېدونکی اخلو، د خالد پیمان په نامه زموږ سره اړیکه نیولې ده. مهرباني. وعلیکم السلام، خبرونې ته په خیر راغلی. ازادي راډیو د اتمن د موضوع نه خبرې، مهرباني یا نظر که پوښتنه وي هغه.
بالکل، سلام محترم تا او حقیار صاحب، واقعا چې ډېرې ښې برنامې مو جوړې کړې دي د خلکو د ذهنونو لپاره. زما دا چې دا د په کوچنیوالو کې د انجونو ودول دا د دوی په روحي او رواني ستونزو باندې څه اغېزه لري، او دا د دوی په ژوند څه تاثیر لرلی شي؟ که په دې هکله باندې موږ ته لږ معلومات راکړي.
او صحیح ده مهرباني، چون په ډرامه کې هم دې موضوع ته اشاره شي. اتمن یو بل اوریدونکی هم اخلو، او بیا حقیار صاحب تاسو ته راځو. مهرباني، تاسو هم خپله ځان معرفي کړئ، د کوم ځای نه اړیکه نیولي او څه به ویل غواړئ. بلې محترم، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. دا اوریدونکی فکر کوم خبرې نه کوي، البته اړیکه زموږ سره اوس هم شته. مهرباني افشار صاحب، که تاسو لومړی اوریدونکي ته څه ووایئ.
د ورور ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. د شک پرته کوم وخت چې په واده په کوچنیتوب کې کېږي، نو دا واده د ګټ په جه باندې د دې اضرار ډېر زیات دي. دا اضرار هم څه صحي دي، څه جسمي دي او څه روحي دي. روحي اضرار خو دا دي چې یو ماشوم چې د خپل مور د خپل پلار شفقت او مهربانۍ ته اړتیا لري، هغه ته په ماشومتوب کې په پردي کور کې واده کړي، پردي کور ته یې وسپاري، نو طبیعي خبره ده چې د ده په روح روان باندې منفي تاثیر کوي. بدمرغه د موږ تاسو جامعه هم داسې نه ده چې نګور ته بیا د کور د غړي د زوی او د دومور په سترګه باندې وګورو، هغه ته بیا د امانت په سترګه ورته نه ګورو، هغه ته به داسې ګورو لکه دا چې په موږ باندې خرڅه شوي وي، یا به تشبیه لکه یو څاروی چې په بازار کې وخت نه دغسې برخورد ورسره کوو. د مور به په خپلو د کورنۍ په بنجونو باندې امر نه کوي، درندې کارونه به نه کوي، خو په نګورو باندې به یې کوي. او د ماشوم په ماشومتوب کې د مور عاطفې ته، حنانت ته، د هغوی وفات ته توجه لري، د دې نه محرومېږي. دا د دې په روح روان باندې ډېر زیات منفي تاثیرات کوي. د مېړه د کور سره د دې مینه، د دې نفرت، د دې محبت نه جوړېږي. د واده نه هدف او غرض خود کریم په عظیم شاه قرآن کې فرمایي چې دا ده چې محبت او موادت پیدا شي، سکون پیدا شي، تسکین پیدا شي. د مېړه او ښځه یو بل دپاره د سکن د کور په معنا، سکن د جامې په معنا، سکن د تسکین په معنا باندې ده. د واده هدف دا هدف دا دی چې یو ښه کورنۍ جوړه شي، ښه ماشومان وزېږېږي. د مېړه او د ښځه تر منځ د محبت انتها وي، خو په که ماشوم واده شي هغه په محبت نه پوهېږي، هغه په جنسي اړیکو باندې نه پوهېږي، هغه په دې کیسه د واده پوښتنو باندې پوهېږي. او بله خبره دا ده چې جسمي وده هم نه کېږي، دا په هغه ځای کې مجبوره وي، مقهوره وي، د نور تر تاثیر لاندې وي، خو وضعیت ورسره نه کېږي، جسم هم نمونه کوي.
او اخر صاحب، که همداسې څه ستونزې راولړېږي په دې ځای کې، د مور او پلار کورنۍ حقونه او د خواښې کورنۍ حقونه، فکر نه کوي دواړه دوی حقونه نه مراتوي دغه ماشوم په وړاندې باندې، یا د هغې نګور په وړاندې باندې، یا د خپل لور په وړاندې باندې؟
طبیعي خبره ده. لومړی خو د جنۍ په حق باندې د دې خپلو کورنۍ مور پلار تیری کړی ده، ځکه تیری کړی ده چې د په داسې وخت کې واده کړی ده چې د دې د واده اړتیا نه وه، ضرورت نه و ورته. د واده په قوانینو کې ورته قانوني سنټه کې نشوه ده، یا که شریعت په دې باندې امر کړی ده، د واده اهداف روښانه کړي دي. که دې ته وردو موقع به نه وي، په مجموع کې په ماشومتوب کې واده د واده اهداف نشي ترسره کوی. نو چې نشي ترسره کوی، دا واده په انده کې په کرکه او نفرت بدلېږي،
او حقونه دلته پیمالېږي.
طبیعي خبره ده، هر اړخیز حقوق په دې کې پیمالېږي. نو د دې رومبای ګنا ورته وکړو، ورته یو رومبای د تقصیر ورته وایي، دا د خپل کورنۍ ته متوجه ده. بیا که احیانا یو چا دغسې اشتباه وکړه، د ضرورت په بنا باندې وړه جدي ورکړه، باید د دې خسرګنۍ د دې د مېړه کور، هغه باید د دې د ماشوم د خپل کوچني غوندې، د خپل د کور د غړي غوندې دغسې احترام او پام ورباندې وکړي.
مهرباني، تاسو هر اړخیز جواب ورکړو. یو بل اوریدونکی اخلو، اکبر له پروان ولایت څخه، هغه اړیکه شلیدلې، که نه پوهېږم، هغه د خپل ځان معرفي کوي. اما مهرباني، پوښتنې ته راشئ.
سلامونه زدران صاحب، او ښایسته او ښکلي د جمعې ورځ به مو تر دې مهاله فخیره رسولي. سره د تلیفون پر کرښه عبدالروف اتل، هغه هم له زابل ولایت څخه.
او اتل صاحب، په خیر راغلی. مهرباني، مننه چې زموږ خپرونه اورئ. مهرباني،
مننه. د څونه څخه، یا د چې د اسلام زموږ تاسو دغه ته راغلی، موږ تاسې داسې نه دغه و چې خوش ښځو په وړاندې تاوتریخوالی. زدران صاحب، ولې دلته موږ تاسې مدني ټولنې لرو، د ښ وزارت لرو، او ملا امامان مسجدو کې لرو، ولې چا تر اوسه په دې ګران میلمه څخه مې دا پوښتنه ده چې ولې څوک په دې اړه تر اوسه پورې چا اقدام نه ده کړی، یا مدني ټولنو، یا د مسجد له ممبر له لارې امانو، او یا خپل د ښځو چارو وزارت د امکاناتو نشتون دی، او که څه بله خبره.
او هر څوک اتمن څه نواقص به لري. مهرباني، ستاسو پوښتنه اقیار صاحب واخیسته، دی به تاسو وبار کې. اما یو بل اوریدونکی هم اخلو چې منتظر پاتې دی. مهرباني، تاسو هم زموږ سره وصل یئ او خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟ ډېر په خیر راغلی. مخکې د اړیکه شلیدلې وه، خو بیا تماس نیولی دی. مهرباني
وروره، زه وایم چې تاسې کوم پروګرام نیولی، دا مو ډېر ښه پروګرام ده. باید دا پروګرام لکه راډیو چې د مفاهیمي او درسي وسیله ده، باید د دې لارې تاسې ډېر معلومات ورکړئ، د دیني عالمانو سره ځان شریک کړئ، او اړیکې ورسره شریک کړئ. محمد یاسین فهیم نمبر پیدا کړئ. باید دا پروګرام ډېر ښه پروګرام ده، الله سره اړیکه ونیسه د دې برکت محمد یاسین پېم ډیر معلومات درک
مهرباني بل عموم خبرونه ته علماء راغړو نن را سره اخیار سیب ناشته او په دې موضوعاتو باندې خپويږي اتمن ځوابونه ورکوي خیر اوسې اوریدونکو چې موږ سره اتل زابل اړیکه نیولې و مهرباني اخی درلودو
د دې مشوره او اندښنه دوړ پر ځای دي د خزو وزارت دغه اساسي دندم ده چې دغه سي د اذهانو د تندور د پر کار وکړي دغه سي ستونزو نه خو مخنیوي وکړي او په افغانستان کې د نیک مرغه وایم که د بد مرغه وایم په سنګونو مدني ټولنې دي خو د اکثر انجوي کارونه کې اکثره دغه سي موضوعګانې چې د دوی ګټه پکې خوندي وي د هغې د پر کار کوي خو د شک پرته ځینې داسې مدني ټولنه شته چې هغوی په دې اړه باندې تر حده پر کار کړی ده زه د ده سره هم نو او همغږی یم چې د ښځو وزارت مدني ټولنې تر څنګ د حج اوقافو وزارت تر څنګ د اعتماداتو کلتورو وزارت په دې اړه ډېر مهم نقش ترسره کولی شي د دوی نه ډېر مهم د دغسې رادیوګانو لکه تاسو چې نن په دې موضوع باندې تماس ونیوه دغه رنګه ته په افغانستان کې په لسګونو تلویزیونونه دي رادیوګانې دي دا د دوی غونډو دنده ده د دوی غونډو شریف مکلفیت ده چې د خیر په کار کې هڅه وکړي د خلکو ذهن تنویر کړي په ښو بدو باندې پوه کړي او دا داته نه د فردو دفاع نه ده د مسجد عالم په دې کې مکلف ده د کورنۍ مشر په دې کې مکلف ده د مجبوریت ده د فریضه ده نو په دې اړه باندې د دوی غونډو وظیفه ده او غونډ به په ګډه سره کار
وکړي خیر اوسې اوریدونکو ته یوه خبره ویل کول غواړم چې دوی کولی شي 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته هم موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدي چې بیا تر تاسو بیرته رسوو اوس یو بل اوریدونکی زموږ سره مخامخ په اړیکه کې دی هغه اخلو مهرباني شاید وروستۍ اړیکې وي د خپرونې وخت کم دی لږ زر خبرې وکړئ
بلی سلام علیکم
وعلیکم السلام له کوم ځای مو اړیکه نیولې او نوم مو څه دی
نوم نصیب دی پکتیا
نصیب له پکتیا نه بخیر راغلی مهرباني
څه دا نظر ورکوم چې اول د مور او پلار ته چې زه وایم چې دومره وړه جنۍ چې تاسې ورکوئ اوله تاسې دا فکر والی نه کوئ دومره دا پردي کور ته چې ځي هلته به سړي نه بوج وي بیا د چې کوم خور واده شي هغه ته زه وایم چې دومره ولې زه کی نیولې ظلم کوئ ولې صاحب اسلام له نظره ښه کار نه دی د هغه له نظره ښه کار نه دی
خیر اوسې خیر استاسو نظر او مهرباني نصیب پکتیانه خیر څه فکر نه کوي چې ډیر خلک اوس پوښیوي دي خو بیا هم دا موضوعات تکراریږي چې حقونه دی او بل نه مراتیږي یا داسې ستونزې لکه اوریدونکو چې ورته اشاره کوي پیخیږي
ګور شاد او نادر تیری یا د حق نه مراد کده هر چیر تشته دي هر چیر په هر ټونګنه کې دشته دي چې ځینې کسان دي هغه تیرې کې بیا وی ناروا کوي هغه جنایت کوي د حد د حضرت پیغمبر اکرم په وخت کې هم د سټونګنه د بخي په دښو نه ده د حضرت پیغمبر اکرم د اثر تر اوسه پورې چې پغې کې جنایت نه وشته دي خو دا چې د فساد کچه رقم شي د غټ خبره ده چې په خنګو کې سنار پیدا شي د غټ خبره ده او څومره چې اوس مې برده داشت نن د دې شونکو نه بخوا سره وزیر ډیر تغیر کړی ده یا د دې شپړو سره نه بخوا سره وزیر ډیر تغیر کړی ده او دا هڅه د خمو بده مبارزه ده دا دغه سودو د دمو تاس په جامعې کې په پسونګونو کې تاریخ قدامت نه د فرهنګ نو د دې د منځ وړون د تنه دان د ته ورته د میراث موضوعګان نشوي د خلکو د حقوق محرومیت شو دا رنګ په ام د اوس د موږ تاس په شیبات کې په ډیرې یعنی قاطع اکثریت برخه ده په ځانګړي تو په قبیلنی سیمه کې چنجن باندې زده کړنه کې دا ورته کفر کاری در هغه کې دا یو فریضه ده یو فرض عین ده په خود باندې په دې وسه کې زده کړه دا فرض عین ده دوی په مستحبات او په مباحات او په دې په فکر دي په رواج او په فکر دي خو فرض پرې دي دا د دمانځو د روژې په صرف فرض ده دا پرې دي او په کوچنۍ دوه د سر په فکر دي نه ان دا که د دې فیصدی رقم شې دا هم غنیمت خو د مبارزه غوړي د هڅه غوړي
مهرباني اوریدونکو ته یو یادونه کول غواړم دوی کولی شي 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره ته موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدي که چیرې دا شمیره ډیره بوخته او مصروفه وي اخیر صاحب څه فکر کوئ چې سرتمبګي د ماشومانو که د والدینو ډیره بوختیا کنه نن سبب بې پروايي د دې باعث کیږي چې یو د بل حقوق مراد نشي
ګومان کوم چې په دې کې به ډېر نقش د بې پروایي وي او په دې کې به ډېر نقش نه خبري وي نه پوهي به وي.
والدین هم ځان ډېر مسؤل نه ګڼي یا ځان بوخت ګڼي مصروف ګڼي خپل ماشومان ته ډېر حق نه ورکوي.
دا ځکه ډېره توجه ورته نه کوي ډېر حق ورته نه ورکوي چې دوی نه پوهېږي دوی د موضوع په ارزښت باندې نه پوهېږي دوی به دوی نه پوهېږي چې د دې ماشوم تر څو پورې چې دی کبیر کېږي د ده مسؤلیت د ته راجه کېږي د ده ټول مثبت او منفي کړنې ده ته متوجه دي دی په دې نه پوهېږي چې زه باید په همدې وخت ماشوم وروزم چې ماشوم غټ شو بیا خو د ده روزنه د ده د همدې ماشوم ماشوم نه شو بیا کبیر شو به د دې کبیر فریضه ده دا چې اوس د ماشوم د ماشومتوب په وخت کې د مور په مر د مور ده چې دی هم د دنیا ښېګڼو دپاره اماده کړي او هم د اخروي ښېګڼو دپاره اماده کړي نو بې پروایي ناپوهي د بده مرغه ځینې فرهنګي دودونه دا په دې ډېر منفي او مثبت نقش دواړه درمودلی شي.
ټول باید ورته پاملرنه وکړي. ډېره زیاته مهرباني اقیار صاحب ستاسو سره خبرې او له پیغامونو نه مو اورېدونکو څخه مننه چې زموږ سره د خپرونې وخت پای ته رسېږي. مننه اقیار صاحب. بله خپرونه امید مرزبان وړاندې کوي.